د طالبانو سترې محکمې د پریکړې له مخې نن دوشنبه په جوزجان کې یو کس اعدام شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ده په وینا دا سزا د طالبانو د سترې محکمې لخوا په جوزجان کې د یو قاتل په وړاندې تطبیق شوې. اسوشیتد پریس د عیني شاهدانو له قوله ویل دغه اعدام د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د سختو واورو د اورښت په مهال داسې وخت تطبیق شو چې د مقتول ورور په اعدام محکوم کس 15 ډزه وی واژه. دا په تېره یوه اونۍ کې د طالبانو لخوا دریم اعدام دی. مخکې په غزنی کې دوه کسان اعدام شوي وو. ګڼ غبرګونونه دغو اعدامونو پارولي. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه د دغه سازمان د امنیت شورا نننۍ جوړېدونکې غونډه مهمه بولي. د دغه سازمان مرستیال ویاند فرهناق تېر ماښام ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی. نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو فرعي واکسیناسیون پیل شو. تمه ده 1.6 میلیونه ماشومان چې له 5 کلونو کم عمر دي په دغه واکسیناسیون کې د پولیو یا د ګزړ ضد څاڅکي ترلاسه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند په وړاندې یوازینی ټیسټ سیالي ته چې سبا نه بل ورځ پیلېږي خپله 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. حشمت الله شهیدي لوبډل مشر دی. 2 نوي لوبغاړي رحمان الله ګربز او ی خلیل ګربز په دغه ټیسټ کې شامل شوې دي. تمه ده هنګری نن په ناټو کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي او په دې سره به د شمالي اروپا د دیواد په وړاندې چې په 2 نړیوالو جګړو او هم لاغي ورسته د سړې جګړې په موده کې ناپېلې پاتې شوی ورسته خند لري شي. او د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پاوز ورسره د غزې له ترانګې د ملکی وګړو د ایستلو لپاره د پلان وړاندیز وکړ شي. بنیامین نتنیاهو ویل د فلسطینیانو په دې جنوبي ښار رفح کې ځمکني عملیات د په وینا د بشپړې بریا لپاره اړین و.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه يم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو حکومت له بیا وکمنې وروسته د 15 کس د اعدام حکم په جوزجان کې عملی کړ. تر دې وړاندې 2 تنه نور چې په قتل تورن وو د فبروري په 28 د طالبانو د سترې محکمې له حکم وروسته په غزنی کې اعدام شول. د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې اعدامونه او سنگسارونه ډیر کېدل. د دوی د وکمنې په دویمه دوره کې لومړنی اعدام د 2022 کال په دسمبر کې په فرا کې عملی شو. تر لومړي اعدام و میاشتې وروسته د 2023 کال د جون په 6مه دویم کس په عام محضر کې په لغمان کې اعدام شو. د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پایله په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې ټول ټال 15 تنه اعدام شوي دي. په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو کې یا په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو باندې دغه حکمونه د نږدې 1 اونۍ په تراس کې تطبیق شول. دا اعدامونه په یو څه حساس وخت کې شوي، داسې وخت کې چې تازه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه ترسره شوه او د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده. طالبانو د دوحې په کانفرنس کې ګډون ونه کړ خو ملګرو ملتونو غواړي چې د امنیت شورا د غونډې لاره د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازي وګماري. پښتني د دې چې د طالبانو لخوا د اعدام د اعدام وروستۍ پیښې نړۍ ته څه پیغام ورکوي. په دې اړه د بشري حقوقو د بنسټونو اندېښنې څه اغیز لري؟ د طالبانو په حکومت کې چې تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه هم د حقوق پوهانو په نظر مشروعیت نه لري، دا ډول اعدامونه له حقوقي پلوه څومره پر ځای دي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مصباح سے بحث بل تاسو نه پیل کو. له حقوقي پلوه حقوق پوهان اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه مشروعیت نه لري، دوی ځانګړي قوانین هم نه دي جوړ کړي او وایي چې دا ډول اعدامونو ته تر اوسه زمينه نه ده برابره. ساس په باور وروستي اعدامونه چې په شاوخوا یوه اونۍ کې 3 ځایه وشول، 2 په غزنی کې او یو هم په جوزجان کې نن دوشنبه ترسره شو، دا په څه معنا دي؟ له حقوقي پلوه څه تعبیر ورکوي؟
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو شیرزاس او درنو اړیدونکو ته سلام علیکم. د هیلی وړاندې کوم اعدام د حق او مجازات له جملې نه ده چې د حیات د اساسي حق سره تړاو لري. یعنی موضوع ډیره جدي او اساسي ده. د نړۍ په سطح باندې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی د اعدام جزا منع شوې ده او حقوق په ارخ و موافقین و مخالفین رو تقسیم شویدی. دا پتاس حال کده چه پا افغانستان که ده طالبان و ده واکمنی دون را پا دیخوا د موږ شل کلن مشروع حقوقي نظام چې په د شریعت په احکامو او په نړیوالو اصولو برابر او قوانینو چې هغه د قضایه قوې تر څنګ د تکړه قضاتو او د ښو قوانینو پر بنسټ مخته ته دا تک نه را په دې خوا دومره ضربه ولیدله چې په لومړي قدم کې هغه مراجع یا هغه نهادونه چې لکه ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن او د دې تر څنګه د عدلیې وزارت او کورنۍ او چارو وزارت کوم پولیس چې په دې کې دخیل درلوده وسته، یعنی انجمن د مدافع وکیلانو یې راوسته ستره محکمې د عدلیې وزارت کې مدغم که او همدغه رقم دوی څارنوالي د خپل هغه کم موارد کوا په پخوا لکه د اجرایه قوې پورې مربوط و، ولې په خپلو کړنو کې مستقل و. دا یې هغه حالت نه لرې که او د دې تر څنګه قاضیان یې برطرفه کړل، با تجربه او مسلکي قاضیان یې لرې کړل، په عوض کې ملایان راوستل او د خپل د ډلې کسان چې هغه د حقوقي اړخه مستقله هم نه دي، ځکه د طالبانو په سیاسي لحاظ باندې هغوی پورې اړه درلودله. د دې تر څنګه هغه قوانین لکه د جزا کود او قوانین چې په شلو کلونو کې را جوړ شوي ول، هغه ملغا یا په تعلیق حالت کې راوستل شول او بیرته دوی هغه قوانین چې په اوله دوره کې یو څه استفاده کړې وې او لږې تغییر پکې راوستل چې هغه عادلانه موږ ورته نه شو ویلی. نو دا په ټوله کې د دې سبب د عدلی و قضایی سیستم په ټوله کې هغه عادلانه والی تر سوال لاندې راشي، حتی په عادي مواردو کې. بیا د اعدام یا د قصاص د حکم د تطبیق مسله خو ډیر زیات احتیاط ته ضرورت لري، هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي و بدو سیاسي و اقتصادي بحرانونو سره راګیرده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې داسې سزاګانو تطبیقول په دې مختلف زمانی کې په یوازې د دې چې اصلي هدف ته چې هغه ټولنه وژغوري یا مجرم اصلاح کړي، د هغه سره په ټکر کې ټولنه نور هم له ډار سره مخامخ.
بله، او مزباس د طالبانو د حکومت له خوا بیا دغه اعدامونو ننګ کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دغه اعدامونه د شریعت د احکامو په رڼا کې اجرا کوي او هدف هم د جرمونو کموالی ښودلی دی. د حقوقي چارو پوهان بیا بیل اندېښنه لري. تاسو هم دغو اندېښنو ته اشاره وکړه او وویل چې د عدالت د تطبیق ویره پکې ده، یعنی تاسو ویره لري چې ممکن عدالت په سم ډول پکې نه وي پلی شوی. اساسي اندېښنې د حقوق پوهانو څه دي؟ یعنی د طالبانو په محاکمو کې فکر کوي تر اوسه هغه وړتیاله ده موجوده چې دوی دغه قضیه سامي وڅېړي، یا هم په سرنوالیو کې فکر کوم سرنوالان هم د طالبانو حکومت په یو ډول سره لمنځه وي وړل، د تیر حکومت سرنوالان هم اوس نشته؟
او خو په خپل دی دوی چې قصاص بولی یا مثلا حدود دیت یا تعزیری احکام، دا خوب شرعی لحاظ باندې په آیاتو ثابت جزاگانی دی او دا مسلمانان ته ډیر د دې په تطبیق کې د دې په پلي کولو کې باید ډیر احتیاط کار واخیستل شي تر څو دا د یو حکم په عنوان باندې مسلمانانو منلې دي او ته ډیر زیات درناوی کوي. دا اوس د موږ شک په دې ده چې دلته خو په یو خو په ملي سطحه باندې طالبانو چې کله حکومت ترلاسه کړ، هیڅ داسې یو میکانیزم یې په کار وانه چوه چې حداقل یو نسبي مشروعیت تر منځه کې خو امیر شو، امیرالمؤمنین شو، مثلا امارات شو، دغه اصلاحات ټول چې د دوی تر منځه وي او په خلکو باندې تقریبا حاکمه کړلې. اوس د ملي مشروعیت ستونزه د دې تر څنګه په نړیواله سطحه د رسمیت نه پیژندلو ستونزه، او له هغه نه ورهاخوا یعنی کم قوانین چې جوړ شوي ول، د قوانین بیرته له منځه په تعلیق حالت کې راوستل. هیڅ قانون مثلا د جزا د کود چې په 1914 ماده کې نافذه و، په دویمه ماده کې په صراحت توګه ویل شوي ول چې دا به یوازې تعزیری احکام مخته وړي، حدود دیت او قصاص به د حنفي فقه پر بنسټ تزیفریات یا مثلا اساسی قانون که دمنګه واضحه توګه لیکل شي ول چې هیڅ قانون به د افغانستان د شرعي شریعت او شرعي احکام سره په ټکر کې نشي ناپېزیدل ځکه مسلمانان دي افغانان اوس دغه سوال د چې ښه قوانین سم پوره صحیح قوانین ول مثلا قاضیان سیده که څو قاضیان به فاسد اول خو هغه به مولري کړي ول درې زرو کسان شاوخوا قاضیان با تجربه داسې قاضیان چې ډېر زیات فیصله کړي وي هغه لمنځه بوتله یا مثلا د مدافع وکیلان انجمن په ډېر سخت چنه وسی عدالتانه محاکمه یو اصل هم داده چې یو بی طرف مدافع وکیل راشي او هغه پوی کس وسی تر څو دفاع وکي یو سلسله نور حقوق لکه په جریان د محاکمه کې لکه د حق سکوت حق دی چې د ټول سیستم د قانون پر بنسټ وسی دا موارد محاکمه کی نو چې نمر اتیږي طبعا هغه اصل د عدالت تر سوال لاندې راځي نو اوس دلته لازمه ده چې اول د طالبان په دغه اساس وکړي لږی نو وروسته د بیا د شریعت تطبیق کې هیڅوک پکې ممانعت نه کوي او قوانین دی پلي کوي مګر د وصل لپاره هغه په داسې حالاتو کې چې په سیاسي ستونزو سره مخامخ ده
کور ودان مزباسب سلامات او ستاسو ته بیرته راګرځو ورزو د بحث بل میلمه خاغلی شیرزی صاحب ته شیرزی صاحب تاسو د طالبانو دغه حکمونه له سیاسي پلوه څنګه بولئ دغه حکمونه درې حکمونه د اعدام دیوی اونۍ په شاوخوا کې عملی شول په داسې حال کې چې د دوهې کانفرنس تازه ترسره شو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه ده او ممکن د افغانستان لپاره یو ځانګړی اساسي هم پکې وګمارل شي له سیاسي پلوه د طالبانو دغه اعدامونه څه پیغام ورکوي نړۍ ته
لوی سره سلامونه ونې کړي تاسو ته درنه محترم میلمات او تخنیکی همکارانو محترم اوریدونکو ته وګورئ دغه اعدامونه چې طالبان په دوه نیم کال کې ترسره کړل او دا پرونه نن چې کوم اعدامونه یې وکړه دا نه شرعي بنه لري او نه اسلامي بنه اسلامی بنا پدین لري چې دغه ګورو چې ځانته مسلمانان وایي او ځانته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو او زمونږه افکار او زمونږه اعمال اسلامي ده دغه په نیم کال مولد لا او د سشل کال عمر کې او په ځکه کلمه کې د دې حکومت مونږ مولد لا چې دا د دې ټول کړونه د اسلام خلاف او د اسلام بدناموي د پاره دوی چې ځان ته وایي چې موږ یو امیر المؤمنین لرو امیر المؤمنین د دوی ته کوم د اسلام د صدر په وخت چې امیر المؤمنین خلافای راشدین وو هغه غونډه نشته دا عمل چې د دوی امیر المؤمنین کې ځان ته نه خېده د افغانستان خلک څنګه په مشکلات وخت ده د وګړو د اسلام په صدر کې چې پیغمبر محبوب دومره محبوب پیغمبر او هغه محبوب دومره محبوب پیغمبر دنیا سره خلکو سره تعامل درلودل نیکی به زور خپل هدف خپل برنامه چا و نه تعمل ولا دوی ما کارونه نه کې دوی پر برخلاف اسلام عمل کې نو دوی په شرعي حال په شرعي خانم کې دوی وایي موږ احکام تطبیق کوو دوی خپل مسلمانان هم نه ده
بله شیرزای صاحب د بشری حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه دوی په افغانستان کې په دغه اعدامونو باندې اندېښنې وښودلې په خوای هم ویلي چې باید اعدامونه تر سره نشي ځکه ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو کې د اعدامونو سره مخالفت لري او په افغانستان کې وایي چې تر اوسه شرایط ورته نه دي مساعد اما برعکس طالبانو دغه درې اعدامونه تر سره کړل فکر کوي چې طالبان غواړي ملګری ملتونو ته یا نړۍ ته وښيي چې دوی هر څه غواړي تر سره کې څوک ورسره کار نشي درلودلې یا د دوی د طالبانو کورنۍ موضوع ده لنړۍ سره د دوی د خبرې یا د اعمال د ټکر یا هم د په اصطلاح د جنجال معنا ورکوي او کنه فکر کوي دا د طالبانو تګلارې دي لنړیوالو سیاستونو سره یا په نړۍ کې چې اوس کوم جریانات روان دي سیاسي لوغو سره کوم اړخ نه لګي
نو دې سړي خبره بالکل ثابته شو ټول دنیا ته افغانستان خلکو ته طالبان یو استخباراتي ګروپ ده یو جنگي او د دوی اختیار و د پرېدو خلکو خلاص کړه دا نو استخبارات دوی ته وظیفه ورکړه ده دلته استخبارات اهداف لري هغه د خپل اهداف د لاسرولو د پاره دوی ته اجازه ورکړه ده هر څه چې وکي وکي دغه د بشری حقوقو سازمان متحد دوی ګوري چې دغه دوه نیم کال یا په تیر شل کال کې دوی څه وکړه هر موټر بم هر روز الفجر و انتاری و چسپکین ماینو ظلم چې خلکو باندې مسلمانانو باندې همدغه طالبان وکړله دغه دنیا دا دنیا ټول خاموش او سم دنیا خاموش ده دا سازمانونه چې تاسو ورنځئ نو وخت له دوی استخباراتي سازمانونه د استخباراتو په خدمت کې ده دوی د سنوي یو لوی لوزان ته هدف لري او پات شو د ممال دوی کدی قانوني له هغه وی افغانستان کوم قانون ده دوی اېدا مکلد کوم قانون په بنسخ هیڅ قانون نشته په افغانستان کې د محکمې په کوم قانون باندې مفزي کې د تصارنوال په کوم محکمې نو د قانوني او شری له هغه دوی دونه خلاف ده او دوی دغه خلاف تاری په مقابل کې ټول دنیا استخباراتونه امریکا ده کې انګلیس ده کې سازمان ملل ده بشري حقوقونه سازمان ده ټول خامو دا پدې چې دوی ته یو استخباراتي وظیفې ورکړې ده او دوی ته مزمنه مسایل کې هر څه چې کوي تاسو کوي خو زموږ هغه اهداف هغه استخباراتي برنامه شته
مننه شیرزای صاحب او کور ودان دا چې د طالبانو کوم استازي مختلف په دې بحث کې نشته د طالبانو ویندوین مختلف خبري هم نه کوي نو زه فقط د دوی د دری زیادونه کوم طالبان بیا وایي چې دوی حکومت مستقل ده د افغانانو ملاتړ لزان سره لري او په ټول افغانستان باندې حکومت او حاکمیت هم لري کور ودان شیرزای صاحب لګ وړاندې د ما د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر هم وو پخت او لغنه می پختنه وکړه چې په سنوي شرایطو کې حقوقي په لور د طالبانو اعدامونه په څه معنا دي او علني عملي کول څه پیغام لري دغه خبرو یو برخه به هم وو
اول خو باید دا سوء تفاهم رفع شي چې اعدام اصطلاح مطرح کیږي او دا سوء تفاهم متاسفانه د ملل متحد کارمندان مطرح کړی ده په اوس وخت کې دا اوادس چې روان ده په افغانستان کې دا قصاص ده او قصاص او اعدام دوه جلا مطالب دي اعدام تعزیری جزا ده چې په افغانستان په قانون جزا کې مسجل شوی ده او قصاص یو شرعي اصل ده او اصل موضوع داده چې متاسفانه په اوس وخت کې طالبانو دا صلاحیت نه لري چې د شریعت پر اساس قصاص عملی کی په افغانستان کې ذکر چې د هغوی مشروعیت تر سوال لاندې دی هم د نظام مشروعیت مسله مطرح ده هم د افغانستان د قضایی نظام مشروعیت تر سوال لاندې ده په همدې خاطر دوی دا قصاص چې عملی کوي نه تنها د قوانین د افغانستان د قوانینو پر ضد ده بلکې د افغان د شریعت له لحاظ هم دا جواز نه لري ځکه چې دا قصاص یا جزا اصلي انګیزه تطبیق د عدالت ده په اوس وخت کې دا خلک چې متهم کیږي د وکیل دفاع مسله مطرح نه ده او تحقیق چې د سارنوالی صلاحیت ده په اوس وخت کې متاسفانه اصلا سیستم سارنوالی موجودیت نه لري په افغانستان کې او بل مسله اصلي مسله دا ده چې قوانین مریول اجرا نه ده او معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس دوی اجراات کوي او اصلي مشکل دا ده چې په افغانستان کې بعد د 50 کلونو جګړه او افغانستان جامعه چې ملتهب پر التهاب جامعه ده دا مسائل په علنی ډول عملی کول دا ازرار بیشتر ده یعنی یو نوع خشومت ته لمن وهل دی په افغانستان کې په همدې خاطر هم د قانون لحاظ نه هم د شریعت لحاظ نه هم د جامعه د سلامت لحاظ نه د دوی اجراات تر سوال لاندې دي او معلومدار چې باید تقبیشی او په همدې خاطر هم افغانان هم جامعه بین المللی د دوی اعمال تقبیح کوي
میر عبدالواحد سادات وو چې د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مشر او حقوقي کارپوه دی. په دغه بحث کې له مخکې نه خپل نظر شریک کړی وو. ښاغلی مزباز، غواړم ستاسو نظر په دې وپوښتم چې د ښاغلی سادات او دغه راز د ښاغلی شیرزي په خبرو کې په ډاګه معلومه شوه چې د طالبانو په حکومت کې دا مهال د دوی په ټکو نظام مشروعیت نه لري او قضایي نظام هم چې د مشروعیت برخمن نه دی. څه وکړي د طالبانو حکومت؟ اوس حاکمیت لري، حکومت لري، وای چې امنیت ټینګ کړی دی، نظام هم لري، نړیوال پر رسمیت نه پیژني دی کې شک نشته، اما غیر مستقیم تعاملات ست د نړۍ په کاچه یا د سیمې په کاچه باندې. څه وکړي چې دغه نظام مشروعیت ترلاسه کړي او قضایي نظام مشروعیت ترلاسه کړي او بیا دغه اعدامونه هم کېږي ورته ډیر اندېښنې نه وي؟ ځکه اعدامونه خو مخکې هم اشاره وسو چې په نورو هیوادونو کې هم کېږي، مثلا په ګاونډي هیواد ایران کې هم اعدامونه کېږي او د اندېښنې وړ کچه باندې اعدامونه کېږي، په سعودي کې هم کېږي، خپل په همدې متحده ایالاتونو کې هم فکر کوم په ځینو ایالاتونو کې اعدامونه کېږي. نو طالبان څه وکړي چې دغه د اعدام چارې چې کوي هغه لازم عدالت پکې په پام کې ونیول شي او ډېرې اندېښنې ورته څرګندې نشي؟
ډېر مهرباني. طالبانو د کله چې حکومت تر لاسه کړ د اګست له 15 نیټې نه راپه دې خوا 2001 کال، هغه څه چې دوی ډېر ضعیف اول
2021 کال
داري لپاره یو شتم کال بخنه غواړم، دی هغوی غټه ستونزه دا وه چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هیڅ برنامه نه درلودله. کنه که دوی غوښتل چې واقعا چې بیرته حاکمیت ترلاسه کړي، نو دوی باید خپله برنامه جوړه کړې وه، یعنې د اساسي قانون مسوده یې باید مخکې له مخکې جوړه کړې وه، ده بیرته دې ته زمینه مساعده کړې ولا چې د خلکو نه د رای او د خلکو ملي حاکمیت خلکو په واسطه باندې تمثیل کړه. ځکه دوی کچیرته نظام کدی وړي چې مثلا په دې مواردو کې مشروعیت باندې بیا په نړیواله سطح باندې وپیژندل شي، تر څو د هغه پر بنسټ باندې دوی وکړای شي، بیا دا ټول موارد سم عملی کړي، کدی په قضایا قوی کې بیرته اجرایا قوی او بیا بیرته د قانون گذاری مسله هم ډیره مهمه موضوع ده. نو هغه وزنی لارې هم دغه ده چې یو اساسي قانون ته د زمینه د مسایل دو موضوع ده. خو دغه د ودونی څه کاری چې دوی د زکه دوی خو 15 کاله مخکې هم حاکمیت د خپل درلوده، نو اوس د سرکاري چې دوی په هغه مسیر باندې روان دي او بیا د ترڅنګ مثلا د ښځو باندې د تحصیل د حق بندول او دا انزوای چې رامنځته کړی دا په ټوله کې د سرکاري چې دوی یا اراده نه لري دي شي ته، یا اختیار نه لري، یا په هر حالت کې یعنی دا سم اوس باندې اساس باندې د طالبان حکومت ته مونږ له حقوقي اړخه حکومت نشو ویلای، ځکه هر اصطلاح چې یادیږي افغانستان په حقوقي لحاظ باندې د اصطلاحاتو په اساس د سلو کلونو را په دې خوا نوشته شوی تاریخچه لري. که مونږ مثلا حکومت وایو، حکومت خو هغه څه ده چې اساسي قانون د تعریف پر بنسټ باندې وزیران باید لاړ شي له پارلمان او د بالانس د قدرت پکې مطرح وو، چې تر څو چې قدرت مهار شي دی یو هغه ناروزي له محدود نه ناروزي څنګه نه. نو البته موږ حکومت هغه ته ویل شو، دغه رقم سره مثلا کدي دولت تعریف راځي، دغه رقم د قضایه قوی تعریف چې موږ ورته وایو، د اعدام، د مجازات او د قاضي د سرنوت دا ټول هغه وخت
کې هغه نسبا طالبان بیا د شریعت د قانون یادونه کوي. او مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پخوانی قانون کې هم دا و چې ځینې جزاګانې به د حنفي فقه له مخې ورکول کېږي. طالبان هم په ظاهره د هر حکم لپاره هم دغه د شریعت د حکم یا د شریعت د احکام یادونه کوي.
ګورې، زه غواړم یو څه توضاحت ورکړم چې په افغانستان په حقوقي نظام کې د شریعت او د قانون ترمنځ توپیر نشته. مونږ که په تاریخي لحاظ باندې بحث وکړو، د امان الله خان وخت نه را په دی خو هغه وکه قانون نو از نظام نامه ولا بیا اصول نامه ولا بیا چې قانون استلا راغله، دا قانون استلا له اوله د افغانستان خلکو سره لکس حساسیت درلوده، خو فقط د شریعت ساده کړه ده. موږ مدني قانون په 2014 ماده کې تدوین شوی ده د تکړه او حقوق پوهانو لخوا په 1955 کال کې د مصر د مسلمانانو د نور دنیا د مسلمانانو په مشورې باندې څلورو پښتو په دری ژبه باندې ډیر په ساده الفاظو لیکل شوي دي. د جزا کوټ کې چې موږ تعزیري موارد چې کم دي، یعنی تعزیر په اسلام کې نه و د مجازات ده، څلور نه و د مجازات نه تعزیرات دي، یعنی د ډیر له صوتات هم مرکه په مشخصه توګه ویل شوی دی چې احکام د شریعت سره په ټکر کې هیڅ قانون نشي نافذېدلای. اوس د دغه توپیر په خپل سم ویل شي چې موږ شریعت اوس کدوی داسې بولي شریعت چې هغه د سرو کرښو کتابونه یا هغه د مدارسو کتابونه چې په حاشیو کې په اساس یا که اساس هم لري هغه ډېره قوي پوهې ته اړتیا لري. هغه یو ملا چې د مسجد نه راوستی په محکمه کې کینولی، هغه به څنګه د شریعت له حکم نه داسې په خپل ذهن باندې راوباسي؟ خو قانون یو دلیل همدغه ده چې موضوع واضح شوې ده او په هغه یوه قضیې
نو قضیه هم حل شي وي. نو قانون مثلا دی واضح کړی تاسو څنګه دا چې بعد هر څه واضح سي، هر څه طالبان هم عمومي خبره ونه کی، البته د شریعت پرانا کې قوانین رامنځته کی ور شي واضح کی کور ودان بس باسب دا چې د بحث وخت اجازه نه راکې فقط شیرزای صاحب تلاند ورګرځو. شیرزای صاحب څه فکر کوي له طالبان سره د نړۍ تعامل یو څه پکا د یماده سیمې د هیوادونو تعامل ستا ور سره همدا اوس چې موږ تاسو خبرو کوو، تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یا د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی ترکمنستان ته سفر کړی او مثلا روسیې او چین هم د دوی سفیران منلي دي چې د سیمې قدرتونه دي. څه فکر کوي له نړۍ سره د طالبانو تعامل ته دغه ادامونه څومره ضربه رسولی شي؟ کلاند کې کوم دیم راته تام شي بیا به بحث سره روان غواړو.
لودین سابو ما مسکی وای طالبان یو دنګی د لیدا سبولاتونه ورته وظیفه ورکړی ده. همدغه وظیفه تر سره کولو د لپاره ماجان ویته پر خود راوکه د اسلام په نوم د قانون د شریعت په نوم هر څه چې کوي استخباراتونه او لوی قدرتونه ورته سینه وي او بده د بل خوا تاسو وګورئ چې دغه سیدامونه چې دوی کوي، دوی خپل هغه ویره هغه خشونت هغه کوم دیکتاتوري چې ده د خلکو په زړه نور هم زیاتوي. د دوی یو بل هدف د دغه سیدامونه هم دا ده چې دوی غواړي چې خلکو باندې خپل ویره زیاته کړي، چې نور خلک د دوی د پروګرامونو د برنامو د ظلم په مقابله کې چا جرأت ونه کړي
کوردان
اواز وګورم او چاتونی کی نو امده اهداف د لپاره دغه استخباراتون هم دوی سره یو تعامل لري،
مونږ
پیسې مرزي سوک شیم ورته نیوي. نو یو توریستي د لیت چې څوم یو محترم متخصص دوی سره نشته، یو تاسو کار د دوی سره نشته، دا یو کار چې دوی
سلامات زې شیرزای صاحب د خپلوان وخت ختمې دوی
نو دوی ته امده په میدان ته هم استفاده کوي ځانته.
ډیر مننه سلامات سه اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز بحث 15 دقیقه همدلته پای ته رسیدي. لخپلو ملمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستيال سبحان الله مسبا او د سیاسي چارو لشنون کی نثار احمد شیرزي صاحب څخه ډیره ډیره مننه. افغانستان دے وطن سمجھنا تو افغانستان